افغان لوبغاړو حسین رسولی او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارالمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوه د افغانستان د وضعیت له کبله د پارالمپیک د پیل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو، خو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نښه د دغه هیواد ملي بیرغ د دغو لوبو د پیل په مراسمو کې شامل کړ. پارالمپیک لوبو کې اکثره هغه لوبغاړي ګډون کوي چې معلولیت لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
بیا هم پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. همدانن د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې په هغې کې د خلکو د رواني روغتیا پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه، ویلي چې له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. اوریدونکي هم کولای سي چې پروګرام ته زنګ راوهي. دوی نړیوالې شمیرې مو فعال دي. یو شمیره مو د 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- دولس چلر ویشت پینزه سو یو بلش میره مودا سپر سپر چلر سو شل دو ویشت یوولس چلر ویشت شپاش سو یو شمیره بیا تکرار وم سپر سپر چلر سو شل دو ویشت یوولس چلر ویشت شپاش سو یو اوریدین کی کولی سی چه ده سکایپ للاری هم پا مستقیم دول تماس راست راونی سی لمتخصیص داکتر سخه خپلی پشتنی وکلی ده سکایپ آدرس موده رادیو تکای آزادی صفای سب شراغ لست اول پشتن با دا وکمه چه پا کابل کی تازه هوایی دازی سی ویدی چو شپی مخی چه بیایی پا روانی لحاظ خلق زپلی دی او شاو خواولس یا شپارس کسانی وجلی دی دا دول پیش خلق پا روانی لحاظ چمره متاثره کبی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم تاستا و امدارنگ اگرانو حوادوالو تا او د نړۍ په هر ګوټ کې خپل افغانانو ته خپل سلامونه ونې ته هیلو وړاندې کوم خو دې وکړي چې تر دې دمه ټول رو او جوړ شي. دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنی دی په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی او همدارنګه د رواني د لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي او بل نامفهم او نامعلوم وضعیت دی. د خلکو په منځ کې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي خو بېرته کته راغورځي، د خلکو د زخمی کېدو او حتی د خلکو د وجل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوي دي. دا د خلکو روان باندې ډېر زیات بد اغېزه شیندي. ما مخکې عرض وکړه چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده او په رواني سلامتیا کې د فزیکي روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډیر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډیر زیات د فشار لاندې وو او چون وضعیت نامفهمه دی تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، یو قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي که یو عادي فیرم کیږي. خلکو سره رنگارنګ فکرونه پیدا کیږي او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه بله
ډاکټر صاحب، وروسته هم تاسو ته بخښنه غواړم ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی، د دوی یو څه مصرف زیات کیږي. مل یو څه اوریدونکي به راواخو، بیا به وروسته تاسو ته راځو. تاسو د دوی پوښتنې له ځان سره یاداشت کړئ. اوریدونکي په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا خپله پوښتنه په لنډه توګه وکړئ چې مصرف مو زیاتیږي. مهرباني وکړئ ساس آواز مو زاورو. متاسفانه چې اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، بل اوریدونکو ته ورزو دوی هم زنګ وهلی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو آواز اوري. مهرباني. بیا هم لږ چې اوریدونکو زموږ آواز نه اوري، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو آواز راځي. مهرباني.
دغه طالبان کوښښ و چې راغله، ډېر مونږ خوشحاله شو په یوه واسطه چې راغله. بل دا مواد مخدر کې دوی قطع که کوښښ کمی قطع نه کوم دي. دا اوس خله د ما په کور کې متاتان دي، یعنی زوی مې دی، ورور مې دی، ډېر مې حالات خرابه ده. یعنی دا اوس په دغه ګړي مونږ ډوډۍ خوړین ده، ډېر جګر خونه یاسو، ډېر بد حالات تېرو. زه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسوي چې دغه مواد مخدر قطع کاندي، چې خرڅیې ولي داس د مردارې کاندي کن د مونږ په کور کې نه خوټولي. خلاصان بس افغانستان متاتو نیوله،
ډېره مننه. بس
خانې پرې باندې ایرانه زه پاتې یم.
او ستاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نه سي، ستاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید. د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت له کبله د کورونی نور غړو ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښې راتمد به ډاکټر صاحب دې خبرې کوي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ورو جوړ په خیر خیر ده.
مننه، خیر اوسې.
مننه ژوند دې سي. ډاکټر مخترا، ډاکټر مخترم تاسو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم. تل دا ودی چې ورو چې موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترس کې زو او کاغذ ته زوم یو ډیر په وهم سره پیدا کړی. یا تر خلکو باندې چې یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتې نه کیږي اسه کیږي دا سبب دی ګډا دې وشي موږ دومره یعنی وهم برس پیدا کو شو. خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو، یعنی دایښه نه سرغنو بیا چې ستاسو یو نظر درافورونه دا چې حکومت دا شي کار کوي نو عوام څه زو راغدا او بند دې خلکو له موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې سودي وحشت دی نه چې خلک یو وه مرسته کوي. زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګوره چې بلار رواني پرون به بازار کې روانم، بازار کې روانم یو څه په مالات کې دوه خانو هغه خپل مرګري په سمایلات کې خو ما ته کتل نو زه خپل هم ته باندې ورته خپه شوم. نو ډاکټر صاحب مې دا غږ چې دې سي لا د سو کو څنګه وکړي چې دې وه مرز نه دې دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه.
دا خو کوم په موټر کې سپور شو بلار رواني نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ.
او ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورېدلې، تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوو چې مصرف مو زیاتیږي ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې. بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب واورېدې، اتمن لزان سره یاداشت کړي وګصه تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي. بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه محترم ته ډاکټر صاحب صافي ته وړاندې کوم. فضل هدي ورداګې ما.
مهرباني وکړئ ورداګ صاحب.
نو د ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د موږ کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کوم محفل کې ګډون کوي او په کوم واده کې ګډون کوي بیا یې ټول دا خیالات بیرون وي چې یعنی بیرون به څه شي کیږي، یا به څوک موټر وي یا به کوم حادثه کی، یعنی هغه محفل ښه د خوشحالۍ محفل وي خو داسې دغه مشکل دی بیرون وی چیرې بیرون تکي یا په محفل کې چی کی داسې یو خیال ورته دم د غرواني حالت ته لای کې مرز بل دی دمه یو پښتنه واه د غرواني حالت په څو ډول باندې
دی مننه. د عمر په اړه کوم معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته؟
عمر یې 22 کال دی. 22 کال دی د زړه په انځه مې لینا.
ډېر مننه. بس ستاسو خبرې ووري دي، بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب. سلام نومی کې هلی تاسو ته محترم اوریدونکو ته ډاکټر صاحب ساتي ته وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه اړیکه نیولې ده. محترم صالح صاحب ډاکټر صاحب ساتي نه دی ما یو پښتنه ده. هر هغه مریضان چې هغه په ناروغ رواني ناروغي باندې اخته یا دغه داسې فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ له لارې د بعضی خلک موبایل کې داسې بعضی شیان کاری چې هغه چې جنگ جګړې دغه یا د څومره منفي اثر
ډېره مننه ستاسو ټلیفونونه قطع سو. بیا هم پوسولو چې له تاوتریخوالي ډک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیزمنولی سي اوریدونکي نور لکه چې نسته یو اوریدونکي لرو مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
بخښنه کوم زه د ایران کرمان چې زنګ درته ورغم.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
بخشش کوا وروره کټ اټانګان و لانجری دلی پټرلې کې ټول بار دی بلاړو تهران ته دغه موږ لانجری و ترلې اېدا څوک نه سې دغه یو څوک خو خو ریکا څنګه رکسه ده.
بس ستاسو आवाज که څه هم د پروګرام د موضوع سره دغه پیغام برابر نه و بیا هم په دې هله چې اړوندو چارواکو ستاسو دغه شکایت اوریدلې وي او ایران ته د افغانستان د وسایطو د قاچاغ مخنیوي وکړي. ډاکټر صاحب تاسو تر اوسه بیرته ستاسو د مسلک اړوند مسایل داخلو لومړی اوریدونکو د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي پر رواني لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي. د نور اوریدونکو پښتني حتما تاسو له ځان سره یادښت کړی مې رباني.
بله 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 یادښت کړی مې. محترم خور ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوا نه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوا نه کوم تحقیق او څېړنه شوې وه تقریبا 3.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې مخدره موادو باندې روږدي دي او چې اوس موږ هغې ته تخمیني شکل باندې فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون نه به مخواته وي په مختلفو موادو باندې روږدي دي. متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه و شوی او همدا وه چې ډېر خلک مخدره مواد باندې روږدي دي. متعدین په خپل رواني ناروغان دي. متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آگاهي نه لري په دې پوهاوی نه لري چې د رواني تکلیف دی احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو که یو کس په 40 ساعتو کې $1 مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې تقریبا $3.5 میلیونه یا $4.5 میلیونه په ورځ کې زمونږ په مخدره مواد باندې مصرف کیږي. دا غادنا شکل موږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې اوس په کورنۍ کې متعدد ولري یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري کورنۍ د پاره هم سرخوګاوي دي ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره مواد د لاسه وړلو لپاره خرچوي. همدارنګه روابط خرابېږي په کورنۍ کې ځکه دوی په شخصیت کې تغیرات راځي د دوی په خلق کې تغیرات راځي د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي د لحاظه هم اسید پذیرې همدارنګه د فکري د لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډېریږي جنایي جرمونه ډېریږي. همدارنګه دغه شخص د خپل فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډېر وي ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي بد چلند ورسره کوي یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړئ چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره کده د ستونزې لا پسې زیاتوي.
نه مرسته نه کوي بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي ځکه یو متاد چې درملنه کیږي د فامیلی حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري او که د حمایه ونشي بل اخر دا به بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګ غلا او د خپل مواد مخدره مواد له سره وړلو لپاره نور جرمونه تلاشه چي او بل اخر احتیاط څو شکل نیسي یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي یعنی مختلف مواد نو په یو وخت کې استفاده کوي او بل اخر د مړینې سبب ګرځېدل شي او پټولنه ټولنې ته ضرر رسېدل سبب ګرځېدل شي. نو کورنۍ غړي هغه ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه د ناروغان ډیر زیات کورنۍ په وګو باندې بار وی او ډیر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي او دې سره تقریبا کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کیږي. کټول سره لاس یو کی او د ناروغ په صفت وکتل شي او دنه حمایه وشي نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي ډیر زر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډیر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د محتاط تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته. په دغه برخه کې راځو دغه بل رور پښتنې جواب ته چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د داریږي نو د دغه ډزو او د انتظاراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډارېږي. دا ډار او ویره چې د الله پاک د انسان په روان کې د دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی څو چې موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدید شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي نو د اضطرابي ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه بدنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنی غوږ غوږ چې ورته زمونږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. زمونږ هغه رواني فعالیتونه ټول په همدې باندې متمرکز دي. متاسفانه دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زمونږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي او نه شو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. نو دا هم زمونږ دپاره ډېر مخرب کوونکي ده، بالخصوص روان دپاره. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوه کلن دی د کوم ملګری دی ووایي چې دی همیشه دپاره چې دلته وي وایي چې بیرون به څه پېښېږي. جنرل انزایټي ډیسارډر ورته وایي یا عمومی استراب اختلال لدا زیات نور نشه نشانې هم لري، مثلا جسمی نشه نشانې هم لري او رواني د لحاظ دا کسان همیشه نگرانی لري، همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي. د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که د نورې نشه نشانې د خوب خرابوالی لري او همدارنګه د همیشه لپاره ورختایي حالت لري او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټریمر او دا کسې ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي او ده ته د دوایي درمل او همدارنګه روان درملونه د امکاناتو په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورو وویلي چې دا د سیریالونو لیدنه، بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدید دا سبب کیږي، بلکې پر روح اشخاصو پر روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. جنگ ډېره یو بده پدیده ده، جنگ او جګړه متاسفانه. او زموږ په هیواد کې څلوېښت کاله کېږي چې دا جنگ او جګړه روانه ده. نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناک دي، سیریالونه هم خطرناک دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې د انسان پر روان باندې اغېزه کوي او د حتی د پاس ټراوماتیک سترس د زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي. ځکه موږ هر یو د خپل ژوند په اوږدو کې چې په دغه انقلابي شرایطو کې رالوی شوي یو، همیشه د پاره بم انفجار وجنه قتل دا هر څه لیدلی دي او یا م اورېدلی دي. نو موږ چې بار بار په سکرین باندې وګورو نو دغه حالت موږ ته پلس پکې یا دوباره راژوندې کوي. احتمالات د دې چې موږ د یو حادثې نه وروسته د رواني ضربې په اختلال باندې یا د رواني ضربې نه وروسته د یو رواني سټرس په اختلال باندې اخته شو، دا امکانات او چانس ډېرولی شي. نو
ډاکټر صاحب، د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري، ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي او هغه ډېر زیات لکه تاسو یادونه وکړه ډیر زر د اغیز لاندې راځي او سی پذیره دي. دغه د گیمونو استفاده کول دا یو څه بلم راوته دی. دغه گیم چې پای کې ډیر زیات د جنگ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کیږي او هغه بیا داسې په ټولنه کې بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې. د دوی د شخصیت جوړونه کې ډیر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره پروان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. د کورنۍ غړو نه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي. هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنۍ توجه ډېره زیاته.
بله ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفات او تقسیمات په اساس باندې دویش کلاس یا دویش صنف رواني ناروغي دي چې په هغه کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسییشن او د غیر تشخیصیه د صنف په اساس باندې زوایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نخ نخانې لري. خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشایند نه وي، د څه شي نه لذت نه وړي، د فعالیتونو لپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کیږي، غوسه او تزر زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نسي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کېدی. د فکر کې چې زه په یو نوی په یو نوه رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا ستر سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی او د رواني سټرس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنې سل سلنه خلک د رواني فشار او سټرس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات وي، هغې به خپلې تشخیصي کریټریاوې لري. په هر صورت ما ارزو که چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کوم یو نوع باندې اخته دی او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه دی. دا خو بېل شکه ټول خلک د رواني فشار او سټرس سره په موجوده حالاتو کې مواجه دي، اما رواني اختلالات یا ناروغۍ بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپلې ځانګړنې لري، کریټریاوې لري تشخیصیه. نو هغه بیا ډاکټر او متخصص وروسته د معاینه او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نورې کوم ستونزې ورته پیښیږي که دی مراجعه نه کوي ډاکټر ته یا د تداوۍ لپاره نه لاس په کار کیږي؟
بله، او یو خو د رواني لحاظ رواني اختلالات په لومړي کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي. که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي، هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل موږ ته وایو، یعنې نور رواني اختلالات. یو څوک په یو رواني اختلال اخته دی اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک استراب لري که د استراب تداوی ونه کړي، ډپریشن احتمال پکې شته. یا څوک مثلا PTSD لري یا پاست ټراماتیک سیزاردر چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې رامنځته کیږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنت او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي نو یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته د ځان وژنې افکار پیدا کیږي، ځکه ژوند بې لذته کیږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کیږي، په راتلونکي بې باوره کیږي او بلاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډول ناروغي دي چې هغه د نورو توجنو مثلا افکار سره پیدا کیږي یا د نورو د وجونو لپاره اقدام کوي دا مشکلات پیدا کیږي. همدارنګ رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختي مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کیدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. زیاتره کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنی رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی پله دی د احتیاط ته پناه وړې ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي هم رواني مشکلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خو همدغو کسانو سره سروکار لري، ډېر مراجعین مو څوک دي؟ ځوانان، تنکي زلمیان، که د پاخه عمر لرونکي کسان یا نارینه او ښځو کې هم یعنی فیصدي تاسو ته اطمینان نسته؟
بله، ځوانان هم دغه دی زیات، اوس خو د افغانستان ټولنه تقریبا زیات ځوانه ټولنه ده، زیاتره ځوانان مراجعه کوونکي دي. د احتیاط برخه کې زیاتره ځوانان دي، او د رواني اختلالاتو په برخه کې د متوسط عمر کسان هم ډېر زیات دي. اوس په دې وختو کې ځوانانو هم کلینیکونو او روغتونونو ته مخه کړې ده، د رواني تکالیفو او مشکلاتو له کبله کړېږي. د ښځو په حصه کې ووایم چې مېرمنې زیاتره زموږ خویندې میندې د خلقي ناروغیو یا ژور خپګان یا ډپریشنونه چې هغه اجتماعي کلتوري او کورني سټرسونه، کورني تاوتریخوالي دي، او ډېر لاملونه چې په هغه کې شامل دي، د دوی فیصدي نسبت نارینه ته زیاته ده. د احتیاط په برخه کې زیاتره ناروغان چې دي نارینه دي. شخصیتي اختلالات چې د ټولنې دپاره د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي، دا هم په تقریبا د 13 کلونو عمر نه پورته کسانو کې دا اختلالات هم ملګری وي، چې هغه سره بیا خلقي او نور رواني ناروغي سره ملګری وي. مراجعه کې په ټولو ډول وایم چې د څلو نه تر 50 پورې ډېر کسان مراجعه کوونکي دي، چې سدي لوړه تشکیلوي، او په دویمه کټګوري کې بیا د پاخو عمر زاړو عمر کسان هم مراجعه کوونکي دي. اما متاسفانه زموږ په ټولنه کې زیات خلک د رواني اختلالات په اړه کافي پوهاوی نه لري. هغه دا فکر کوي چې صرف د لیونتوب یا جنون چې دا یو رواني اختلال دی، در حال کې چې نور رواني اختلالات چې مارزو کې ډېر زیات دي نسبت د جنون اختلالاتو ته. هغه کسان چې لږ څه په ځان پوهیږي او یا څه معلومات لري یا د نورو سره خپل معلومات شریکوي، باید دوی مراجعه زیاته ده. اما په عامه سطح کې موږ فکر وکړو مراجعه په دې لږ کمه ده چې څوک په ناروغۍ باندې تر ډېره پورې نه پوهېږي او بل سنتي درملنې کوي، مثلا زیارتونو ته ځي او دمو تعویز او دا مسایل اوله کې مخته وړي، بیا وروسته نو رواني ډاکټر ته مراجعه.
بله ډاکټر صاحب، څو اورېدونکي په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم، تاسو محترم
ډاکټر صاحب
سلامونه وکړئ.
وعلیکم السلام.
امیر جلال آباد نن تاسو سره لاین کې ما دا اپیلپسیا عام اصطلاح داخله ورته نیتی وایي، یو مریض دا فتن غورګی یو یو د دریو نه 15 د یو پورې دا اخلي ته زګ راځي، یو مریض بالکل یو شی یو د پزان باندې نه پیږي. بیا چې کله خوشي دا ډاکټران ته دا سیوا ته مراجعه کوي، ډاکټر سیوان ورته سمو سکینه دا واغانو دا صاحب ته دوا ورکي، هغه چې خوري ته اخی او چې کله دا دوا خلاصي کې دا جام چې دوام دا همدا شي 15 سیامله تی راځي او چټکی آیا دا تکلیف تداوی لري چې چې دا مرض بالکل خوشي او کنه همدا چې دا موقتا دوا جبري خي او نور څه بیا دیام راځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، اتمن تاسو ته جواب درکې. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو ته سلام دی آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. ډاکټر صاحب، نن دغه پښتنه ده چې دغه
دا اوریدونکو आवाज نه ورو تماس لکه چې قد سوبل اوریدونکو ته ورزومې ربانې وکړه. آزادي رادیو د اساس आवाज اورو
د سلام پولند چولو سره نه دیولا پیدا شبال غزنه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
مننه کوم سلی صاحب ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نن یو پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب دیني کسان دی البته یو کې د ځوانان مال دی یو یو د کله چې خپاس چې خپګام پر راځي هم ده چې یو ډول بیوش سي بیران سي بی حال سي بی سب سي څوای وای دا مرګای پیری د دینې کسان وای پیری د دینې کسان وای دا د ضرورت تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو د مرګي یادونه وکړه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه. دا اوریدونکو دغه څرګندونې تاسو اوریدل اوریدونکو نه لرو بس تاسو صبر اوسه ډاکټر صاحب تاسو جواب څه دی؟
bale bale دا د لالبات نه چې ضرور د اپلیپسی مرګي په اړه باندې پوښتنه کړي وو زه کوشش کوم چې په ډیرو ساده الفاظو باندې د معلومات ورکم. خلکو په منځ کې دا فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې وجنبي او څه شی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې. خو دا څه نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسی چې کومه یو ده، دا د عصبي حجراتو د اصل عصبي ناروغي ده. د عصبي حجرې د حجروي غشا یا حجروي دیوال په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري. تر ډیره حده پورې علتونه معلوم نه دي. تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماسوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګډه کې کله چې ماسوم تشکل کوي په لومړي قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالټیا نه دي د مختلفو دلایلو له کبله. نو او بیا د ورکو د ماسوم ټوپ په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغي هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پریږدي د ځان، او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي، او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي، شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یوه عصبي ناروغي ده. د درملنه لري یو د داسې وي چې د درملنې اصول هم دا دي، نړیوال اصول دا دي چې کله یو څوک مرګي یا اپلیپسي باندې تشخیص شي د درمل څخه مسکن دواګانې نه دي، بالخصوص د همدغه انټي کنولسانت یا دغه تسنجاتو ضد دواګانې دي، اما د هغې په ورکولو کې خلک کافي پوهاوی نه لري. د یو کال د نیولې تر درې کال پورې ډاکټر ناروغ ته په متواتره توګه په منظمه توګه درمل ورکوي، او په هیڅ صورت ناروغ باید درمل قطع نه کړي او د ډاکټر د نظر لاندې درمل واخلي. کله چې د یو کال نه تر درې کال پورې حملات د کنټرول لاندې راغلو، بیا وروسته ډاکټر تصمیم نیسي په تدریجي توګه دوا قطع کوي. په تدریجي توګه چې دوا قطع کړه، وروسته بیا حملات رانغلو، نو ډېر کاملا جوړ شوی دی. اما ورسره د قطع کېدو نه، د تدریجي قطع کېدو نه ناروغ ته بیا هم حملات پیدا شوه، بیا ډاکټر سره باید مشوره وکړي، ډاکټر ته بیا درمل شروع کړي، او درمل به تر 15 کال پورې په متواتره توګه باندې استفاده وکړي. یعنی هیڅ وخت او هیڅ ټایم د دوا باید قطع نه شي. ورسره بیا ډاکټر تصمیم نیسي د 15 کال نه چې آیا بیا ناروغ باندې درمل قطع شي، هغه په تدریجي توګه باندې قطع کیږي. ورسره د قطع کېدو نه بیا کتل کیږي چې چرته بیا حملات نور ټول عمر لپاره ناروغ باید دی قلم درمل ضد حملات باید ناروغ واخلي. یعنی مختلفه کټګوري او د مختلفو شکلونو لپاره مختلفه دواګانې موجود دي. هغه د ډاکټر د کلینیکي ورتیا پورې ارتباط پیدا کوي، او د فامیل د رواني پوهاوی او پېکېجوکیشن ته موږ توایو دي پورې ارتباط پیدا کوي چې دا ناروغان په متواتره توګه په منظمه توګه دوا واخلي.
د درمل نشته دغه د درملو یادونه تاسو وکړه. په افغانستان کې کسان چې دغه سې د اوږدې مودې لپاره درمل ورکول کیږي، د ناروغ له یو څه شکېدو سره هغه درمل پرې کوي، دغه کسان تاسو لارښوونه څه ده؟
بله، ما مختار زو چې دغه کې درمل په دفتن قطع شي، ډېر خطرناک تمامېږي په نسبت دغه نه چې درمل شروع کړي نه. ته دغه ته درمل قطع کی یو تعداد حملات دي چې موږ تاسو ته کلیپټیک شو، یا پای در پای حملات، یا متواتر مسلسل حملات چې پای چې حتی د مړینې چانس تل سلنه نه تر ډیر سلنه پورې ډیر زیاتیږي. نو درمل باید هیڅ صورت باندې قطع نه شي. که د درملو په اوږدو کې هم ناروغ درمل خوړل او عمل راتل، د ډاکټر سره مشوره کیږي، د درملو ډوز پورته وړل کیږي. اوس نن سبا په نړۍ کې په یو دوا باندې انزست کوي، یعنی فشار وادي چې یو دوا یا مونوتراپی نه استفاده وشي. چې تر بیا ضرورت پیدا شو نو کمپاین ترپی د چین څو د واګانې سره یو ځای کیږي. هغه د ډاکټر خپل کلینیکي قضاوت د چې تر هغه په اساس باندې د ناروغ درملنه عیاری یعنی درمل به خپل سر په قطعی صورت سره قطعه نشي. بیا مرض کومه چې اپلیپسي یا مرګي او عصبي ناروغي ده، دا د کوم اجنبي جسم نه دی چې موږ مثلا سنتی داویانو ته لاړ شو، زیارتونو ته لاړ شو او د بعض خلکو نه ټوټکې موټکې واخلو، په دې باندې قطعا مخکې کیږي. نو دا یو مرض دی. دا بل نبی الله رور په ارتباط باندې چې خفګان په نتیجه کې عملات خلکو ته پیدا کیږي، بالکل دا مې رواني اختلال دی چې د تبدیلي اختلال په نامه باندې یادیږي. دا داسې دی، دا د هغه مرګي نه یو اندازه خطرات کم دي او ډېر جدي نه دی او ډېر دوامداره درملنې ته هم اړتیا نشته. دا داسې وي چې کله ناروغ د خفګان او معیشت سره مواجه شي، هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې ډېر زیات محرومیتونه لیدلي وي، د فشارونو سره مواجه وي، او هغه کسان چې ډېرې خبرې په خپل ذهن کې اچي، یعنی ایموشنل ابریکشن نه کوي، یعنی خپل هیجان تخلیه کوي، نو هر څه په ځان باندې فشار راواردوي، نو هغه بیا ډېر اوږد میکانیزم دی. خو زه لنډه وایم چې ناروغ په داسې حالت پیدا کیږي چې یو کاذب پل جو ته پیدا کیږي موقتی، یا دا دی چې کاذب تشنجات حملاتو ته پیدا کیږي، لکه د رور چې وویل بې خوده کیږي، حتی زوف کیږي، اما دوی په سره کې بیداره وي، خبرې اوري، شعور یې قطع نه وي، اما دوی خپله نشي کولی چې خبرې وکړي، یا کاذب روړونوالی ورته پیدا کیږي، یا کاذب کوڼوالی ورته پیدا کیږي، یا ګونګیتوب ورته پیدا کیږي، دا حملات ته پیدا کیږي. په لومړي سر کې داسې فکر کېده چې دا ناروغ په خپله په ځان راوړي، خو وروسته علماو په دې برخه کې څېړنې وکړې چې نه، دا په خپله د انسان د توانمندۍ نه بار خبره ده، یعنې په ده باندې راتللی شي. زیاتره په ښځو کې ډېر زیات لیدل کېږي، په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي، په نالوستو کسانو کې ډېر زیات لیدل کېږي. دا کسان دغه رواني فشار یا رواني مسله چې زه د خفګان باعث شوی دی، هغه سټرس، هغه باید برطرفه شي. کله چې برطرفه شو، دا حملات نه رامنځته کېږي. اما په برق مواردو کې دا د ډپریشن یا ژور خفګان سره هم ملګری، چې پای کې ناروغ مثلا کافي خوب نه لري، ښه خوب نه لري، هر څه ته بې خوند وي، همیشه خفهوي، فکري تمرکز خراب وي، د انرژي نشواله فکر کوي، ناامیدي احساس لري، او د ځان وژنې فکرونه مختلف نښانې. نو د ژور خفګان سره په زیاتو مواردو کې دغه کنورژن چې ما وویلې، یا تبدیلي اختلال، یا همدغه چې د رواني فشار په نتیجه کې رامنځته کیږي، دا به د هغه اپلیپسي نه یو څه اندازه ډېره بهتره ده، او درملنه هم اسانه ده.
بله ډاکټر صاحب، لوستي یا باسواده کسان ممکن ستاسو له لیکونو، کتابونو، تحقیقاتو او نورو معلوماتو ګټه واخلي. نالوستي کسان چې په لور پروتو سیمو کې دي، هغه کسان چې لیک لوست نسي کولی، څه فکر کوي چې هغوی ته به تاسو خپل پیغام څنګه رسوي، او له کومو لارو چارو باید کار واخیستل سي؟
او افغانستان کې خو بدبختانه نالوستي کسان ډېر زیات دي، او زه عدالت وایم چې رواني اختلالات او رواني مشکلات په ټولو کې دي، اما په نالوستو کسانو کې یو تعداد اختلالات ډېر زیات دي. په دې اړه باندې هغې سره پوهاوی نشته دی. موږ به پخوا دلته بعضې پروګرامونه او ورکشاپونه د علماو سره نیول، د مساجدو د علماو سره، او هغې ته هم عام پوهاوی ورکوو، یا به بعضې مناطقو ته تلو. خدای وکړي چې دا نظام رامنځته شي، او بیا هم هماغه پروګرام او هماغه سیستم مخته لاړ شي. ستاسو د راډیو نه ډېره زیاته مننه کوم، چې ځکه دا ازادي راډیو په کلو بانډو کې ډېره زیاته اورېدل کېږي، او هیڅ وخت چې تاسو ماته دعوت راکړي، زه نه مسکوم. په دې خاطر چې زموږ په لرو کلو او بانډو کې چې هېوادوال پراته دي، هغوی زموږ د خبرو نه یو څه برداشت وکړي، او څه اخیستنه وکړي چې د هغې ته په پایده باندې تمامه شي. تاسو نه هم مننه کوم. میډیا ډېر زیات رول لري، دا خبر رسول ډېر زیات رول لري. نو په دغه برخه کې یو منظم پلان ته اړتیا شته دی، که چېرته بېرته نظام خدای خو باندې ودروه، او د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دا مسایل شته، دا برنامه شته. په صحي پوستو او کلینیکونو کې هم موږ دا پروګرامونه لرل، هغلته موږ کسان په دغه برخه کې ټریننګ ورته ورکوو، په دغه برخه کې پوهاوی ورکوو، چې هغې عامو خلکو ته زموږ نظریات او دغه څېړنې او تحقیقات او نتایج او مسایل ور ورسوي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په هغو لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړه چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګه نه کتل کېږي. د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د په رواني ناروغۍ اخته دی، یا رواني ناروغۍ یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي. دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دی هغه زیارتونو ته ځي، او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پرې اخلي، او نومونه پېږدي، او هغه ډېر مسایل دي.
یو تعداد اغل تزی یو تعداد ها کسان چې مثلا نارینه وی او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټون کی وی یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي د کورنۍ غړي هغه بیا طبعا هغه هم متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي او وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم یو خور په ژور خفګان ډپریشن اخته ده هغه هېڅ نوې انرژي د کار او فعالیت دپاره نه لري یو کونج کې پرته ده او نشي کولی چې فعالیت وکړي او د کورنۍ غړي نور هم په فشار واردوي چې ته باید دا کار وکړي یعنی د کورنۍ کار وکړي د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي نو هغه که چېرته نشي کولی وایي دا بانجوي کوي هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي ځکه په دې اړوند باندې هغې څه پوهاوی نه وي او په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللی وي نو د هغې بیا د درملنه هم مشکل وي که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سرته ورسیږي.
بلې ډاکټر صاحب په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډېره زیاته ده حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپریږي خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځه نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري ډاکټر ته مراجعه کوي ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي که ګورې 50 نه تر 70 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي. هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پروان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو چې سل سلنه خلک په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجه دي او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه پخوا به مونږ تاسې اوازې سره چوکو ته ویل هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي دا نو ډېر خطرناکه دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانه ولایت داسې شو پلانه هغسې شو خلکو ډزې شروع کړې د ټول خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول همدارنګه فزیکي صدمات ولس هیوادوال زمونږ شهیدان شو څو 40 نفره زخمیان شو. یعنی دومره د دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر ډېر زیات نه ګوري ډډه دې کوي په صرف په هغه خبرونو د اکتفا کوي او د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي نسبت دې نه چې د پوسمیکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
بلې ډاکټر صاحب یو څوک ممکن همدغه د رواني اختلالاتو نښې ولري هغه په خپل سره درملتون ته مراجعه کوي په خپل سره درمل راخلي په افغانستان کې پر درملتونونو باندې زیات کنټرول هم نشته. ستاسو لارښوونه څه ده چې په خپل سر درمل اخیستل ستونزه زیاتوي که په حلولو کې مرسته کوي؟
بالکل دا ډېره مهمه موضوع ده. دلته په افغانستان کې دواګانې د درملتونونو خلاصه کې چې په کلو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي او همدارنګه نورې دواګانې هېڅ کله رواني ناروغ یا هر څوک چې هره ناروغي ولري په خپل سر د درمل نه اخلي او رواني ناروغ قطن نه اخلي ځکه ما مخکې ارزو کړې چې رواني اختلالات یا رواني ناروغۍ ټولې درملو ته اړتیا نه لري. یو تعداد رواني ناروغۍ حتی د یو ښه رهنمایي په اساس باندې یو ښه سایک ایجوکیشن او فیملي سره د پوهاوي په اساس کېدلی شي چې دغه رواني ستونزه په خفیف او متوسط شکل کې موجوده وي د هغې د درملنې په حصه کې اقدام وشي. هغه شدید حالتونه چې دي هغه درملنې بیولوژیکي درملنې ته چې اړتیا لري هغه وخت کې ډاکټر پرې تصمیم نیسي چې کوم درمل د کومې مودې دپاره په کومه اندازه باندې کوم ناروغ ته ورکړل شي. یعنی خپل سر د دارو درمل اخستل نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي بلکې ستونزې فوق العاده زیاتولی شي، بالخصوص عصبي او رواني دواګانې چې د هغې جانبي عوارض نسبت نورو درملو ته ډېر زیات دي. نو زما غوښتنه او توصیه د خلکو نه دا ده چې هېڅکله په خپل سر ګولۍ ونه خوري. حتی یو تعداد داسې دي زموږ په ټولنه کې چې یو شخص د یو دوا سره اخیستې وی د ډاکټر نه اخیستې ده، بل نفر ورته ویل چې زه دا مشکلات لرم او وروره یا خور د زما ګولۍ واخله تی وخوره. حال دا ده چې هغه د هغې د پاره نه ده، نه د هغې د مشکل د پاره ده، نه د هغې د عمر مطابق ده، او نه هغه ډوز د هغې د پاره دی، نه هغه درمل د هغې د پاره دي. نو ستونزه یې نور هم زیاته کړې ده. دلته د بنزو ډیزیپینو روږدېدو اختلالات اوس ډېر مخ په ډېرېدو دي. یعنی ډېر زیات کسان د خوب د ګولو نه په خپل سر استفاده کوي چې دا یو بله غټه ستونزه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
بلې ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په درملتونونو کې ناست دي هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده چې کله دغسې کسان د په خپل سره د درملو د غوښتنې دپاره ورځي دوی څه باید وکړي؟
بلې، ډېره مهمه خبره ده. یو دا چې که چېرته نظام نشته، که چېرته قانون نشته، نو زموږ وجدان چې دی دا پخپله یو لوی قاضي دی. باید دغه وروڼو او دغه خلکو نه چې په دواخانو او درملتونونو کې ناست دي د دې نه هیله زما دا ده چې خپل وجدان د قاضي کې او داسې د فکر وکړي چې زما د کورنۍ یو غړی ما ته راغلی دی، ځکه دا هېواد د کورنۍ حیثیت لري. نو که په هېواد کې څوک ناروغ وي نو ټولو باندې اثرات لویږي. نو دی د دغه بل ایماني وجداني اسلامي او دنده دا ده چې یعنې دی په خپل سر خلکو ته دوا ورنه کړي، ځکه چې هغه د ګټې نه ضرر ډېر زیات دی. دا د دوی مسؤلیت جوړېږي ایماني او وجداني چې دی کار نه جد دن ډډه وکړي، د دوه روپو ګټو په خاطر باندې د نور انسانانو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو مخکې اشاره درلوده، ستاسو په خبرې کې یوه اشاره وه چې په افغانستان کې په رواني ستونزو اخته کسان خورا زیات دي. څه لارښوونه کوي چې په رسنیو کې پر رواني مسایلو د بحث لپاره باید څه وسي؟ ملي راډیو ټلویزیون په دې برخه کې څه وکړي؟ نورې خصوصي رسنۍ یا هم دولتي مطبوعات؟
بلې، ډېر زیات مسؤلیت د دې جوړېږي. اول خو زه دغه نوي خلک چې راغلي دي د نه هیله زما دا ده چې زر تر زره په هیواد کې یو نظام اعلان کړي چې د خلکو دغه یو رواني فشار او دغه ګډوډي او ذهنیت چې د خلکو په ذهن کې دی او د خلکو په ژوند کې دی، د خلکو په روان کې دی، دا برطرفه شي. رواني امنیت چې کوم یو دی، ځان له فزیکي امنیت نه دی، رواني امنیت کې اقتصادي امنیت دی، اجتماعي او ټولنیز امنیت دی، د تجارت راکړې ورکړې اقتصادي برخه تشکیلوي، دا ډېر زیات مهم دی. وروسته دینا خلک ډېر ځورېدلي دي، خلک ډېر کړېدلي دي. پنځه څلوېښت کاله جګړه په دې هېواد کې تېره شوې ده. وروستي چل کلونه خو ډېر خطرناک وو. وروستي دا تحولات چې دي دا د خلکو پر رواني جدي اغېزه کړې ده. که تاسو بیرون کې دار چانه پوښتنه وکړي ناهیلي ښکاري. نو په دې اړوند باندې د دې نه زما هیله دا ده چې په دولتي کمیسیونونو کې د دولتي رادیوګانو مطبوعاتو کې فوق العاده برخې ته دغه ورکړي، دا تخویه ورکړي او دغه برخه ډېره زیاته پیاوړې کړي. رواني متخصصینو سره دې خبرې وکړي، دوی د خپلو خلکو ته ډاډ ورکړي، په ګردي نیوزونه دې جوړ کړي. او د خصوصي تلویزیونونه زما هیله دا ده، خصوصي مطبوعاتونه که څه تلویزیونونه وي که څه رادیوګانې وي، رادیوګانې وي، په دغه اړوند باندې باید ټولو هېوادوالو ته پوهاوی ورکړل شي، ډاډ ورکړل شي، همدارنګ د مرض د مخنیوي لارې چارې ورته وښودل شي، او د فامیلي حمایت او د کورنۍ حمایت او د چاپېریال حمایت ډېر زیات مهم دی.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو د خبرو نه چوره دا دی چې یو څوک باید په خپل ژوند کې په خپله خوشحالي رامنځته کړي. دغه خوشحالي رامنځته کول کوم هنر غواړي؟ خلک څنګه کولی شي چې په کوچنیو مسایلو هم ځان خوشحاله کړي؟
بلې، زه ډېر ساده مثال وړاندې کوم. په خپل کورنۍ کې د خپلو ماشومانو سره یو مور پلار حداقل په یو څلور ساعتو کې یو ساعت که حقیقي نه وي او کاذب خوشحالي دې رامنځته کړي، یو ټوکې ټکانې، خنداګانې او بعضې مسایل په کورنۍ کې په مشترک ډول باندې د مینې محبت خبرې او د تاوتریخوالي او د تصدد په ځانه لري یو ماحول دی جوړی. یعنی که په حقیقي شکل مثلا نه وي، په یو کاذب شکل مور و پلار چې هغه ماشومانو د خوشحالتیا سبب وګرځي او اعتماد رامنځته شي د دوی په منځ کې، یو ساعت دپاره دا غمونه دې شاته وغورځول شي او د خوشحالۍ حالتونه دې رامنځته شي په کورنۍ کې. بل موضوع دا ده چې سپورت کول، ورزش کول او همدارنګه عبادت کول دا هغه مسائل دي چې موږ یو اندازه د رواني فشارونو لري ساتلی شي. بیرون کې موږ کولی شو چې د خپل گاوند سره ښه روابط رامنځته کړو، یو د بل سره لیده کاتب باید ولرو، ټوکه ټکاله خندا او هغه خوښوونکي مسائل ولو که هغه واړه واړه کوچني زیری مو یو بل ته د خوښۍ په ارتباط ورکړو، د سټرس او د فشار او د خفګان خبرونه یو بل ته ډېر زیات وانه ورو، نو د موږ ډېر کومک یو بل سره کړی.
ډېره مننه. د پروګرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص ټرینر ډاکټر ایمل صافی. اوریدونکو هم مننه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. اوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیو او پروګرام یې لا شایسته کړ.
سرولمبور غر غرود شور نادی خبر، سرولمبور غر غرود شور نادی خبر، دا توک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نادی خبر، سرولمبور غر غرود شور نادی خبر، سرولمبور بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، گدر لگی دلی اور دی خبر، سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور نادی خبر، سرولمبو د غر غرود شور نادی خبر، سرولمبو کور دوران نو فرمان لیونی، زماد کور دوران نو فرمان لیونی، خپل لمان دورانی کی کور نادی خبر، دا سوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نادی خبر، سرولمبو دا غر غرود شور نادی خبر، سرولمبو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا، خلق دمرا د نفرت گنام